پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به د خبرونو په لنډیزو کو. د بی پولي خبریالانو سازمان ویلي چې طالبانو په تیره یوه میاشت کې 12 خبریالان بندیان کړي دي. دغه سازمان نن په دې اړه باندې یوه اعلامیه خپره کړې ده. دغه سازمان همدارنګه په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دې خپل مسؤلیت ادا کړی او بندي خبریالان ژر تر ژره له بنده راخوشي کړي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د ګڼو رسنیو فعالیتونه هم محدود شوي او د راپورونو په اساس د طالبانو حکومت بندي نیوکې دي چې خبریالانو ته محدودیتونه جوړ کړي او دوی په بیلابیلو پلمو زندان ته اچوي. خو د طالبانو حکومت وایي چې د بیان ازادي ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې درناوی کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یو چارواکي ویلي په افغانستان کې تر 3200 ماشومانو ته د درملنو خوړو امکان برابر کړی دی. په بخنسه د درملونکو خوړو امکان برابر کړی دی چې د سوی تغذیه باندې اختیا ماشومانو ته ورکول کیږي. په افغانستان کې د یونیسف د تغذیه د برخې مشرې میلانی ګالوین نن سهار په ټویټر لیکلي دغه غذایي مواد په اپریل کې ویشل شوي دي. ملګرو ملتو په وروستیو کې ویلي و افغانستان کې 22 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او که چیرې دا مرستې په خپل وخت ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوراکي په بخنسره د خوارځواکۍ له امله مړه شي. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش ډلې یو مهم غړی په کابل کې وژلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا ناوخته په خپل ټویټر باندې په دې اړه باندې ځینې څرګندونې کړي دي. هغه ویلي دي چې د طالبانو ځواکونو په کابل کې د داعش په یو پټنځای باندې برید کړی، د دې ډلې یو مهم قمندان یې وژلی او څو نور کسان یې نیولی دي. مجاهد ادعا کړی چې د داعش دغو کسانو په کابل او ځینو نورو سیمو کې په جوماتونو، خانقاو کې د بمی بریدونو او همدارنګه د برق د برېښنا د ستنو د الوزولو مسؤلیت درلود. ازادي راډیو نه خبرونو ته غوږیست. او په ارجنټاین کې چارواکو د وینزویلا یوه بوینګ 340 ډوله بار وړونکې الوتکه له ایران سره د اړیکو په تور د ځینو دلایلو له مخې توقیف کړې ده. د الوتنو د څار د ثبت شوي معلوماتو له مخې دغه الوتکه تیره چهارشنبه د بوینس آیرس هوایي ډګر ته ورسېده. د ارجنټاین د اپوزیسیون یو وکیل او د ایران رسنیو پرون ویلي دغه الوتکه د ارجنټاین د چارواکو لخوا توقیف شوې ده، خو د ارجنټاین حکومت لا دغه اقدام په عامه نه دی تایید کړی. لازادی رادیو مو لاند خبرونه واوریدل. په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته په دغه پروګرام کې مو وړاندې لدې خبرو چې په کابل، مزار او ځینو نورو ښارونو کې په تیر یو شپه ورځ کې 14 شوي چې بیلابیلو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. خو د طالبانو حکومت وایي د دوی په خبره د فتنګارو مخه نیسي.
موږ به د ټولو هغو فتنګارو په وړاندې چې په هیواد کې د امنۍ لور ته خلک تشویق کړي یا د امن ګامونه اخلي او یا د خلکو امنیت تهدیدوي، هغو په وړاندې زموږ ګامونه ډېر جدي او ډېر قاطع دي.
په دې اړه به تاسو ته د یو کارپو سره مرکه خبره کړو چې په افغانستان کې رسنۍ له محدودیتونو سره مخې دي. د ویلو ده چې د بی پولې د خبریالانو سازمان ویلي و 12 خبریالان په تېر یوه میاشت کې نیول شوي.
ګڼ شمېر نورو سازمانونو له هغې ورځې چې طالبان قدرت ته راغلي دي او واکمن شوي دي د خبریالانو د ځورولو، وهلو، ټکولو او د هغوی د زندانی کولو رپورټونه ورکړي دي.
په اروزګان کې د یو سیمه ایز یا کلیوال مکتب په اړه هم تاسو ته راپور لرو.
بدبختانه په دې ټوله قریا کې موږ لوستی سړی نه لرو. د قریا خلکو او د دغه حالت په لیدلو سره موږ دا ښوونځی د صفر امکاناتو څخه شروع کړ.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو اول مطلب ته که څام طالبان ادعا لري چې په ټول افغانستان کې بشپړ امنیت راوستي خو یوازې پرون په څلورو چاودنو او بریدونو کې لکتر لګه درې تنه وژل شوي او ولس تنه نور ټپیان دي. کونړ، کندوز، بدخشان او بلخ هغه ولایتونه دي چې پرون پکې چاودنې او د وسلوالو بریدونه شوي دي. د دې ترخوا د طالبانو مخالفې وسلوالې ډلې د ملي مقاومت جبهې هم د پنجشیر په حصارک کې د دیارلسو طالبانو د وژلو ادعا کړې خو طالبان یې ردوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ناامنۍ چاودنو او وسلوالو بریدونو دوام. پرون په کونړ او بدخشان کې د طالبانو پر رنجر موټرو چاودنې وشوې. طالب چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په کونړ کې پر رنجر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه کې یو وسلوال وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. په بدخشان کې هم په ورته پیښه کې یو طالب وسلوال ټپي شوی. د کندوز په درېیمه ناحیه کې بیا پر ملکي کسانو چاودنه وشوه چې پکې څلور تنه ټپیان شول. تر خوای په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین بلخي نړیوال هوایي ډګر د کارکونکو په موټر په یو وسلوال برید کې د دې هوایي ډګر دوه تنه کارکونکي ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د ملي مقاومت جبهې چې د طالبانو د واکمنۍ پر ضد ټوپک پورته کړی ادا کړی چې پرون یې د پنجشیر په حصارک کې د طالبانو پر یوې پوستې عملیات کړي او لږ تر لږه دیارلس طالب وسلوالې وژلې دي. خو طالبان بیا دا اداره دوي او ترخوا یو ځل بیا دا وکوي چې په افغانستان کې پر ضد هیڅ فزیکي وسلوال مقاومت نشته. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد
څوک هم نسي کولی په وړاندې باندې بغاوت وکړي یا مزاحمت جوړ کړي. هر صورت موږ به د ټولو هغو فتنهګارو په وړاندې صاحب په هیواد کې د امنۍ لور ته خلک تشویق کړي یا د امنه ګامونه اخلي او یا د خلکو امنیت تهدیدوي هغو په وړاندې زموږ ګامونه ډېر جدي او ډېر قاطع دي.
خو له دې ادعا سره سره د شنبې په ورځ طالبانو تایید کړ چې د استخباراتو ځانګړو ځواکونو یې د تخار مرکز تعلقانو اړوند څلورمه حوزه کې د داعش د تمویل، تجهیز او روزنې په مرکز عملیات کړي او پکې د دوی د یو قومندان یونس ازبکستانی په ګډون اته تنه وژلي. تر خوای د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل پرون ناوخته یې ځانګړو ځواکونو د کابل په بګرامو یو ولسوالۍ وکړي د داعش پر ضد عملیات کړي. ښاغلی مجاهد په دې عملیاتو کې هم د یوسف په نوم د داعش د یو قومندان په ګډون د یو تن وژل تایید کړل او تر خوای د محمد آغا په نوم د یو بل وسلوال د نیولو دعوه وکړه. خو د امنیتي مسایلو په بشیر صافی بیا وایي د وضعیت ښکاري چې د داعش ډلې د مهار پر وړاندې د طالبانو هڅې ناکامه دي.
په خپل ځان طالبان فکر نه کوم چې هم د سیاسي ارادې په نشتون یا د هغوی ترمنځ کوم اختلافات دي د حقاني شبکې د طالبان ترمنځ او د تاکتیکي او استخباراتي موادو نشتون هم وسایلو نشتون هم یو لامل دی چې طالبان نشي کولی په یوازې ځان د داعش خطر له منځه یوسي یا راکم کړي.
ښاغلی صافی زیاتوي طالبان داعش ته د یوې وړې ډلې په نظر ګوري چې دا فکري ناسم او د ناامنۍ د مخنیوي پر وړاندې لوی خنډ دی. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش او القاعده د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې او تر خوای په افغانستان کې د ناامنۍ د دوام په اړه خبرداري ورکړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیست دولس شپږ نوی منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو. د بی پولی خبرلانو سازمان ویلی دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تیر یو میاشت کې دولس خبرلان بندیان کړی دي. په دغه کمیسیون دغه سازمان په یو اعلامیه کې د طالبانو په حکومت باندې غږ شوی دی چې ژر تر ژره د بندي خبرلان خوشی کړي او د خبرلانو د خوندیتوب لپاره د خپل مسؤلیتونه ادا کړي. په همدې ارتباط ما د جنوبي آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې له رئیس زیا بومیا سره خبرې کړې دي چې په اول کې مې همدغه مسله ترې پوښتې چې دولس خبرلان تېر یو میاشت کې نیول شوي دي، هغوی نظر څه دی؟
ګڼ شمېر نورو سازمانونو له هغې ورځې چې طالبان قدرت ته راغلي دي او واکمن شوي دي د خبریالانو د ځورولو، وهلو، ټکولو او د هغوی د زندانی کولو رپورټونه ورکړي دي. تر ډېره حده طالبان غواړي چې د دغه ډول فشارونو د ایجاد په نتیجه کې اوتوماتیک ډول ذهنیت د خبریالانو دغونو محدود وساتي یا دغسې رهبري کاندې چې دوی د خپل خبري توکي یا خبرونه په دغه ډول عیار جوړ او خپاره کاندې کوم ډول چې په هغه کې یوازې او یوازې طالبانو ګټې وي او د طالبانو په ضرر شي خپاره نه کاندې او دغه یا هم چې هغه رسنۍ چې دوی پاینده کې ترنه ویره لري هغه د یو د محدودولو تر فشار لاندې راوستلو هدف لري. نو دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ مخالف دي، په ټوله کې د بې پرې خبریالۍ مخالف دي، او تر ډیره حده نه غواړي چې دغه غیر له سنګل سورس خبر او یا هم د سټیج خبر نه بل ډول خبر په افغانستان کې وچلي.
بلې ښاغلی بومیا، تاسو د طالبانو له واکمنېدو راهیسې رسنۍ اتمن څارلي دي، فکر کوي خبرونې بدلې شوې دي، آیا د دوی په خوښې شوې دي که څنګه؟
مطلقا تاسو وګورئ دلته تر ډېره حده خبریالانو هڅه کړې ده چې خود سانسوري وکړي، له ویرې نه فیچر ریپورټینګ، تحقیق ریپورټینګ، تحلیل تبصره دا ټول له منځه تللي، او که تحلیل او تبصره هم کېږي له هغه انګل نه کېږي چې هغه کې د طالبانو منافع خوندي ساتل شوي، هغه حمایت شوي، خبرونه ټول هغه څنګه سورس یا سټیج وایس خبرونه دي چې خبرېږي، دغه ټول عوامل د همدغه شي ته د محدودولو په خاطر دی. تاسو وګورئ بس تقریبا لږ ورځ چې دوی راغلي دي
طالبانو یو کمیسون چې په خوا مو فکر کوم د مغه کار ته ادامه ورکړي، د سرغړونو په نوم یو کمیسون دی، د خبریالانو د تخطیو په اړه باندې دا کمیسون ولې سم فعال نه دی، یا کارونه څه دي نو چې بالاخره خبریال نیول کیږي د نظامی کسانو لخوا بیا ول ټکول کیږي یا بندیان کیږي؟
تاسو وګورئ په شفای ډول باندې طالبان ویلي دي چې د رسنۍ قانون هم مریول اجرا ده او نافذ ده، خو تر اوسه د قانون په استناد باندې عمل نه ده شوی. په هغه کې د بیان ازادي محفوظه ده، په هغه کې د رسنیو بې پرې فعالیت محفوظ ده، په هغه کې د رسنیو دندې او مکلفیتونه معلوم دي. همداراز خو مخکې ویلي چې موږ دغه د تخطیطي کمیشن جوړوو، او د هغه جوړېدل هم د قانون په اساس باندې ځانګړو تدابیرو باندې چې مدني ټولنې غړی د بشري حقونو خپلواک کمیشن غړی د سینماګرانو د ادارې غړی د ښځو د فعالینو غړي او همداراز د حقوقدانانو د شبکې د اتحادیې او همداراز د رسنیو د حمایت د نهادونو استازي غړي وو، او هغه ټول اکثرا د انتخاب په شکل باندې وو. د دې نهادونه اکثرا اوس دوی لغوه کړي دي.
د جنوبی آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې رئیس ضیا بومیاو چې د طالبانو د حکومت لخوا د رسنیو په وړاندې د زیاتېدونکو فشارونو په ارتباط خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک، خو طالبان بیا وایي چې د بیان ازادي ته د دوی په خبره د اسلام او شریعت په چوکاټ کې درناوی لري او رسنۍ فعالیت کولی شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د اگست 3 پورې هغو افغانانو ته چې له دغه هیواد د نړۍ نورو هیوادونو ته سفر کوي ترانزیت ویزې ورکړي. صدر اعظم شهباز شریف په دې اړه یک شنبه ناوخته په یوټیوب کې ویلي، افغان اتباعو ته د ترانزیت ویزو ورکړه به له هغوی سره د راتلونکي سفر لپاره د کاغذي کارونو په بشپړولو کې مرسته وکړي. په دې معنا چې که افغانان د نورو هیوادونو سفارتونو ته ورځي او یا د سفر تابعیا ونیسي، کولی شي تر یو څه وخت په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړې، د حکومت لخوا د افغان ویزې نوې پالیسی زموږ د هڅو یو برخه ده چې د اړتیا په وخت کې خپلو افغان ورونو او خویندو سره مرستې ته دوام ورکړو. شریف له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د مرستې لاس ورکړي. تر دې یو ورځ مخکې د صدر اعظم شریف د ستراتیژیکو اړیکو مشر سلمان صوفي اعلان کړی و چې ښاغلي شریف د افغان کډوال مسافرو لپاره د ترانزیتي ویزو نوې پالیسي تصویب کړه. دا پالیسي د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت په غوښتنه ترتیب او د جون په لسمه د دغه هیواد د فدرال کابینې په غونډه کې تصویب شوه. د پالیسي پالیسی په اساس د پاکستان حکومت په څلور شپږ ساعتونو کې افغانانو ته ډیر شروزنه ترانزیتي ویزه ورکوي. د طالبانو په بیا وکمنې دوه کڅام څه باندې یو لکه او څلور زره کسان له کابل په مستقیم پروازونو کې بهر یوړل شو، خو تر هغه وروسته لویدیسته د کډوالۍ په تکل ګڼ افغانان د پاکستان له لارې سفر کوي. پاکستان داسې وخت دغه افغانانو لپاره د ترانزیت ویزو اسانتیا رامنځته کړه چې تیر څو اونیو کې په کابل کې د پاکستان سفارت ډیرو افغانانو ته ویزه نه ورکولې او دلیل یې دا راوړ چې د دوی په فورمو او غوښتنلیکونو کې ستونزې موجودې دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
یو مخکخ تحقیقاتی مرکز وایي امکان لري چې پراروانه لسیزه کې د نړۍ لوی قدرتونه خپلې اټومي وسلې پیاوړي کړي او په اړه تبلیغات وکړي. د سټوکهولم د سولې د تحقیقاتو انسټیټیوټ په خپل کلنی راپور کې چې نن خپور شو دا خبره کړې. دغه مرکز یو مخکخ څېړونکي ویلي داسې نښې نښانې شته چې د اټومي وسلو د کموالي پیر چې د سړې جګړې له پای ته رسېدو وروسته خبره کېدله نوره نو پای ته رسېدلې ده. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د سټوکهولم د سولې د تحقیقاتو انسټیټیوټ وایي امکان لري پر روانو لسو کلونو کې د متحدو ایالاتونو او روسیې په ګډون نه لوی قدرتونه د اټومي وسلو سرو کې زیات او اسري کړي او په اړه ډیر تبلیغات وکړي. د تحقیقاتي مرکز د 2022 کال په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې امریکا، روسیا، برتانیا، فرانسا، چین، هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا له هم خپل اټومي وسلې اسري کوي او کڅه هم د 2022 کال له جنوري څخه د 2022 کال تر جنوري پورې د اټومي سروکو په شمیر کې نسبی کموالی راغلی، خو پر روانه لسیزه کې به د دې هیوادونو د اټومي وسلو زیرمې زیاتې شي. د راپور له مخې د پروسګن کموالی علت تر ډیره دا و چې د هیوادونو د تیرو کلونو زاړه سروکي له منځه وړي وو. د سټوکهولم د سولې د تحقیقاتو انسټیټیوټ د اټکل له مخې اوس مهال 3022 اټومي سروکي په توغندیو او الوتکو کې ځای پر ځای شوي چې له ډلې 2000 د تیارسې په حالت کې او توغولو ته چمتو دي. د راپور له مخې تقریبا ټول د سروکي یا د روسیې یا د متحدو ایالاتونو دي. په راپور کې یادونه شوې چې په 2022 کال کې د امریکا له ټولو 15,428 سروکو څخه 1,440 او د روسیې له ټولو 15,900 سروکو څخه 1,500 یا په توغندیو یا په الوتکو کې ځای پر ځای شوي. د راپور له مخې نور اوه هیوادونه چې اټومي وسلې لري هم د اټومي وسلو د نویو سیستمونو د تولید یا ځای پر ځای کولو په حال کې دي یا یې په دې برخه کې خپل پلانونه اعلان کړي دي. له دې ډلې څخه په تیره چین د خپلو اټومي زیرمو د پراخولو په حال کې دی. د سټوکهولم د سولې د تحقیقاتي انسټیټیوټ راپور همداراز ویلي دي چې پاکستان 115 او هند 116 اټومي سروکي لري. د سټوکهولم د سولې په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د غنې وژنې د وسلو د پروګرام مخکخ څیړونکی او د امریکایي ساينس پوهانو د فدراسیون د اټومي معلوماتو د پروژې مشر هانس ام کریستنسن وایي داسې نښې نښانې شته چې د اټومي وسلو د کموالي پیر چې د سړې جګړې له پای ته رسېدو وروسته یې خبره کېدله نوره نو پای ته رسېدلې ده.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبانو د حکومت په مشرۍ د افغانستان مرکزی بانک نن 11 میلیونه ډالر لیلام ته وړاندې کوي. دغه بانک تیر ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه له ټولو شخصي بانکونو، پولي شرکتونو او پانګوالو چې په شرایطو برابر دي په دې پروسه کې د ګډون غوښتنه کړې. مرکزی بانک وړاندې لیکلي چې د پروسې ګډونکي باید خپل ټول حسابونه د ټاکلې نیټې پورې تصفیه کړي. مرکزی بانک د دې پروسې د پیل هدف د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت ساتل او د افغانستان په لویو بازارونو کې د ژوند لومړنیو توکو د بیو راټیټول ښودلی دي. خو د ازادي راډیو د راپورونو پر بنسټ سره لدی چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو نرخ له پخوا رالویدلی، خو د خوراکي او سون توکو په بیو کې د پام وړ تغییر نه دی راغلی. د افغانستان د ټوکر یا رخ برخ سوداګر د وارداتو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تېر ورځ د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه سوداګرو د خونې له چارواکو سره د خپلو ستونزو د حل په مخه ناسته کړې. د خبر پاڼې په حواله د ټوکر یا رخ سوداګرو له عربي متحده اماراتو او چین سره د ویزو او دغه شان له افغانستانه دغه ملکونو ته د پیسو د لیک په برخه کې خپل اندېښنې
خونې له چارواکو سره شریکی کړی دی. د خونې لوري په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د خونې چارواکو دغه سوداګر ته د یادو ستونزو د حل په برخه کې ژمنې ورکړي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو واردات په برخه کې د افغان سوداګرو د ستونزو په اړه زیات راپورونه ورکړل شول، او نن د افغانستان په مرکزي بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو نوی پوله، یو یورو 95 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پونډ 110 افغانۍ 30 پوله، یو سودریال 30 افغانۍ 45 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي کلدار 1050 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار 446 افغانۍ.
ل خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. په ټولنیزو تعلیلي مطالبو کې به وړاندې له اروزګان یو راپور ولرو چې یو ښوونځی د کلیو د خلکو په هڅه باندې جوړ شوی او لسګونه ماشومانو ته پکې د زده کړې زمینه برابره شوې. خو تر هغه مخکې له نوریاس نوریا ورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
نیویارک پوست او رسپانی د امریکا د هغو په زرګونو پخوانیو افغان همکارانو ته پام اړولی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې دي. لیکوال خپل مطلب په پیل کې لیکلي، د 2021 کال په جولای کې 15 میاشتې مخکې له دې چې طالبان کابل ونیسي، د امریکا ولسمشر جو بایدن امریکایانو ته په وینا کې وویل چې امریکا به هغه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره یې اوږه په اوږه کار کړی تر شا پرې نږدي. بایدن دغه افغانانو ته په خطاب کې وویل، که تاسو غوښتي وي په متحدو ایالاتونو کې کور لرئ او موږ به له تاسو سره یو، لکه هغه څه چې تاسو زموږ په خوا کې درېدلی وئ. د لیکوال په باور ولسمشر بایدن هغه مهال دا خبره د دې لپاره کړې وه چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړي، خو د هغو افغانانو په اړه چې د ژباړونکو، د ښځو د حقونو د مدافعانو او د مدني ټولنې د مشرانو په توګه ژوند په خطر کې وو، د ولسمشر دغه ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. د نیویارک پوست په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو تر اوسه له 240,000 زیات افغانان د امریکا ځانګړو ویزو د مهاجرت او د بشري خواخوږۍ په اساس د خپلو غوښتنلیکونو پروسې ته منتظر دي. د نیویارک پوست د مطلب د لیکوال په باور، د 2021 کال په اګست میاشت کې به د امریکا جګړه په افغانستان کې پای ته رسیدلې وي، خو موږ بیا هم پر ولسمشر بایدن غږ کوو چې د هغو په زرګونو زړورو افغانانو په اړه چې تر شا پاتې دي خپله ژمنه پر ځای کړي. مل انلاین ورسپانه هم په ورته یوې موضوع لیکنه خبره کړې او لیکي، د امریکا د سمندري ځواکونو د ذخیرې د برخې یو پوځي له افغانستانه د هغې افغاني ول اصل امریکایي په ایستلو کې مرسته کړې چې له طالبانو سره بندي وه. مل انلاین لیکي، د 30 کلنې مهنا صافی کورنۍ تیره میاشت د امریکا د پوځ له احتیاطي پوځي افغاني ول اصل امریکایي سفیر اوف سره تماس ونیو چې د طالبانو له بنده د مهنا صافی په خوشې کولو کې ورسره مرسته وکړي. د ایمیل انلاین په لیکنه، په خپل سفیر اوف له خپل ورور سره په 13 دسمبر میاشت کې هغه مهال نیول شوی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ لاندې له تښتېدونکو کسانو سره مرسته کوله.
وار به شو روزګان ته هلته یو کس په خپل کلی کې سلګونه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د راپورونو په اساس 200 زده کوونکي په دغه ښوونځي کې درس وایي چې اویای نجونې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
لا تیارو څخه د رڼا پر لور ګامونه پورته کړي، وای نه غواړي راتلونکي نسل د دوی په څیر په تیارو کې ژوند وکړي. د سلګونه ماشومانو دا ژغونه چې تاسو اوري او په زده کړو بوختي، دا په کومه دولتي ښوونځي کې نه، بلکې د ترینکوټ ښار اړوند د بلوسي په نوم په سیمه کې په یوه کلیوال کور کې چې توري او تنګې زړې کوټې لري، د عمر خوړلې غوث الدین جلالزی په مرسته راټول شوي او خپل ورته تدریس کوي. عمر خوړلې غوث الدین جلالزی تر شاوخوا 40 کیلومتره مزل وروسته هر ورځ دغه کلی ته راځي او دغلته د پوهنې ډیوه بالا ساتلې ده.
50 مسجد په دې قریه کې وجود لري. تقریبا تر 50,000 نفر پورې په حدود کې نفوس دی. بدبختانه په دې ټوله قریه کې موږ لوستې سړی نه لرو. د قریه خلکو او د دغه حالت په لیدلو سره موږ دا ښوونځی د صفر امکانات څخه شروع کړ.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند د بلوچستان په سیمه کې د زده کړو دا مرکز چې اوس مهال په یو کرایي کور کې جوړ شوی په څلورو ټولګیو کې 200 ماشومان چې اویا یې نجونې دي له ګڼو ستونزو سره په زده کړو بوخت دي. محمد بشیر همدرد د دې ښوونځي یو بل ښوونکی دی. ازادي راډیو ته یې د دې ښوونځیو د ستونزو په اړه وویل.
دغه کور تقریبا څلور وطاک لري، دا څلور وطاک بدون د برښنا، بدون د اوبو، بدون د پکې، بدون د هیڅ شرایط موږ نه دلته نه دي منظر چې موږ د ماشومانو د سبق وایي دا څه وایي. موږ دغه څلور استادانو دغه امکانات دې شاګردان ته پیدا کړي جوړ کړل چې موږ اولاد ټولو کلام کتابچه تخته څه به اول وخت تر اوسه پورې موږ په کار چلیږو.
د دې ترڅنګ دغلته په زده کړو بوخت ماشومان هم خوشحاله دي چې د زده کړو مرکز ورته خلاصوي، خو دوی هم له ورته ستونزو سر ټکوي. لړلې دروي ته نوز د کوونکو ازادي راډیو ته وویل.
نن شبینات ته ښوونځي ته فار راځه، موږ دا غواړو چې موږ مکتب را رسېږې، موږ تر شهر کې موږ چې ډېر کسان په دغه ځای کې ناست یو، موږ په دغه موږ ته خیمه راکې، موږ د ولس صدا غواړو چې موږ ته خیمه راکې، موږ سره ته ناکې.
زه بلوچي اوسېدونکی نوم یې امان الله دی. تختې ودلې مکتب وایي، نه قلم لرو، نه کتابچه لرو، نه تختې لرو، نه بستې لرو. یو سامنې په هغه کې 200 نفر اوبه چې نه چناب لرو، دا شان په کوره نیولې دا فرش تختې.
نوم یې واسه د بلوچي کلي اوسېدونکی یم. موږ د دولت صدا غوښتنه چې زموږ مکتب را رسمي کې کتابچو قلمانو دا شی نه لرو، دغه دې راکې او نور.
کلیوال خوښ دي چې د راتلونکي نسل لپاره د تعلیم په برخه کې یوه کوچنۍ هڅه پیل شوي، خو زیاتوي که دولت ورته دا ښوونځي رسمي کړي دوی به خپله شخصي مځکه ورکړي. د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي. د یاد ولایت د پوهنې رئیس مولوي حق نما ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي له زده کړو بې برخو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس چې د اورزګان ولایت په سلو کې 80% ښوونځي فعال دي، خو پاتې 40% غیر فعال دي چې د تیرو جګړو پر مهال تخریب شوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
ازادي راډیو ته غوښتست.
السلام علیکم، زه از ګولای استم، زه د هلمند ولایت د مرجو صالح ساس ته پیغام ترځم. تاسو پر خبرو کې وویل چې د کندهار شنه ز ګرانی د خپل قیمت یو څه ګران پلوري پر نولس باندې، نو کندهار سره ملامت پدې کې د حکومت د پړخ د حکومت پر غاړه ده چې باید شان ارزانه کړي. نو چې مسئولات ډېرې دکاندار خو هرکه سره ملامت کړي، هغه مجبور دی چې په قیمت یې ورکړي چې دته راغلی دي، هغه له همدې تاواني دی په هغه قیمت کې چې دی ورکړي. نو په دې کې دکاندار خو هرکه سره ګناه ده، په دې کې باید حکومت یو څه وکړي. حکومت باید شان ارزانه کړي، باید مسئولات لږ ورکړي.
السلام علیکم، ایمال ازادی رادیو چې دا غوښتنه ده چې د کندهار په ښار کې ډېره ګرانه ده د غنمو او د غوښو، چې طالبان ورونه مخه نه ونیسیږي نو دا ولس ته به ډېره غټه ضربه ورکړي. وسلام، مننه له ازادی رادیو.
السلام علیکم، زما د ازادی رادیو له کارکوونکو او اورېدونکو نه دا هیله ده چې زما پیغام ټول پورو چارواکو ورسیږي. دلته په لوګر ولایت کې غنم ډېر ګران شوی، مان په 1500 روپۍ شوی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زه یو تن د هرات ولایت څخه ستاسو سره د وایس میسج له لارې په اړیکه کې یم. غوښتنه مو د امارت اسلامي د مشرانو څخه دا ده چې هغوی په د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت باندې کنټرول راولي، او هلته کې داسې خلک استخدام کړي چې هغوی حکمت ولري، هغوی وسیع نظر او وسیع فکر ولري، هغوی د حکمت او تدبر خوندانی داسې بیل اشخاص به حکمت اشخاص چې هغوی نه د وخت په تقاضا باندې پوهیږي، او نه د شریع احکام په تطبیق باندې پوهیږي او نه هم د اسلامي احکام او مقررات د هغه په عمق باندې پوهیږي. نو لهذا دا کوم موجوده احکام چې صادریږي دغه دستورونه چې دی وړاندې کی کله د ښځو په مقابل کې کله د عام وګړو په مقابل کې دا نه یوازې دا چې د خلکو احساسات راپاروي، خلک چې دی هغه د دین لیرې کوي، خلک د دین څخه بزار کوي، بلکې دا کولای شي چې د امارت اسلامي د حکومت او همداراز د ولس منځ کې فاصلې ایجاد کړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
ازادي رادیو ته غواګست دولس نیمې شوې ورزو لاندو خبرونو ته. د بی پولی خبرلانو سازمان ویلی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تیر یوه میاشت 12 خبرلان بندیان کړی دی. دغه سازمان په دې اړه باندې یو راپور خپور کړی او په طالبانو باندې غږ کړی چې د خبرلانو د خوندیتوب لپاره د خپل مسؤلیتونه ادا او دغه بندي خبرلان ژر تر ژره خوشی کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوقي او چارواکي ویلي په افغانستان کې تر 3200 زیاتو ماشومانو ته د درملونکو خوړو امکان برابر کړي. په افغانستان کې د یونیسف د تغذیه د برخې مشر میلانی ګالوین نن سهار په ټویټر کې لیکلي د غذایی مواد په اپریل میاشت کې وشل شوی. د طالبانو حکومت ویلی دی چې په کابل کې د داعش یو مهم غړی وژلی دی. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې بیگانه وخته ورکړې او ویلی دی چې د کابل په بګرامي سیمه کې د طالبانو د داعش په یو پټنځای باندې د دوی ځواکونو عملیات کړي چې د داعش یو غړی چې د دوی قومندان وژلی او یو بلی نیولی دی. د مجاهد په خبره دغه کسانو په کابل کې په جوماتونو او خانقاو کې په بریدونو کې لاس درلود او په ارجنټاین کې د چارواکو په وینا د وینزویلا یوه بوینګ 320 ډوله بارونکې الوتکه له ایران سره د اړیکو په تور د ځینو دلایلو له مخې توقیف شوې ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. 25 دقیقې بحث ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په تیرو څو ورځو کې هیواد ته د پخواني نظام د چارواکو د ستنېدو خبره توده ده. په دې ډله کې تر ټولو جګپوړی چارواکی د پخواني ولسمشر اشرف غنی، د جمهوری ریاست د دواړو دورو شریک ډاکټر عبدالله دی چې په بهر کې د نږدې یوې نیمې میاشتې له تیرولو وروسته د روانې اونۍ په سر کې افغانستان ته ستون شو. له دې مخکې د پخواني حکومت نور چارواکي لکه په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ، د دفاع وزارت ویان دولت وزیری، د ملي امنیت په شورا کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او د پخلاینې د څانګې رئیس انتظار خادم، د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب، د ترانسپورت وزارت معین حسن مبارک عزیزي او نور چارواکي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت چې نږدې لس میاشتې مخکې پر افغانستان د واکمنېدو له لومړۍ ورځې څخه یې د عفو یو فرمان صادر کړ، د پخواني نظام د چارواکو د رابللو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. د دې کمیسیون مشري د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند او د ملي راډیو ټلویزیون رئیس احمدالله وسیق کوي. ښاغلي وسیق د غبرګولي په 13مه ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو حکومت به د هغو افغانانو له تجربو کار واخلي چې هیواد ته ستنېږي. په داسې حال کې چې طالبانو تر اوسه له خپلو کسانو پرته هیڅ چا ته هم د خپل حکومت په اډانه کې ونډه نه ده ورکړې، نو د دې پخوانیو چارواکو د ستنېدلو هدف څه کېدای شي؟ آیا د دوی ژوند به خوندي وي؟ او د ګڼو نورو پښتنو په اړه په نننی بحث کې له میلمنو سره خبرې کوو. د بحث میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معارج، او د بشري حقونو د مسایلو کارپوه له قانون څخه د سرغړونې په نوم د کتاب لیکوال بشیر زرمست. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. خبرونه له مارج صاحب سره په خبرو پیلو. مارج صاحب، ک لاند راتو وایست د دې په خوانیو چارواکو په ذهن کې څه ګرځیدلی کدی شي چې د مختلفو کسانو د راستنیدو علتونه مختلف وي، مګر کې سره په مجموع کې و ارزوي څه د دې باعث شول چې دوی افغانستان ته راستنه شول؟
مننه زه تاسو ته تخنیکي همکار ته هم داسې معلومات ته اوریدونکو ته زه کوم سلامونه احترامات وړاندې کوم. طالبان یو کمیسیون جوړ کړی، پرون د کمیسیون تماس نو تقریبا دا معلومه نه ده چې دا کسان دا شخصیتونه چې له بهر نه ځي افغانستان ته آیا مستقیما د کمیسیون تماس سره اړیکې نیولي، دوی په بل نه تللي دي او که دوی په خپله ځي. دغه تر اوسه پورې روښانه ده، دوی په خپلو ویناوو کې دا خبره وکړه، نو کمیسیون د تماس دا خبره کړې چې دوی بلنه ورکړې که نه ده ورکړې. که چیرې کمیسیون د تماس بلنه ورکوي خلکو ته، خلک راغواړي او یو پروسیجر طی کوي او دې خلکو ته د یو امتیاز په شکل باندې ګوري او دوی ته موقف اجزای ورکوي، نو دا خبره بیا د اعتماد پیدا کوي، باور پیدا کوي، نور کسان هم تشویقیږي او د یو ډاډ ترلاسه کوي. بیا ورځي او کمیسیون تماس تش په نوم باندې یو کمیسیون وي او واسې عام فریبي کوي یا خلکو ته یو لاره جوړوي، مطلب دا چن ظاهري شکل لري او په باطن کې څنګه کې بیا نو خلک په دې باندې پوهیږي، خپل اعتبار بیا دا کمیسیون لاسه ورکوي. دا ور دې کسانو ته چې دوی ځي، دوی دقیقا انګیزه معلومه نه ده چې دوی ولې ځي. باوجود چې هلته په افغانستان کې دوی بعضې مسایل لري، لکه که چیرې د عفو فرمانه دوی استفاده کوي، درسته خبر ده، فرمان د عفو کولی شي طالبان مثلا خپل مدعي ته، خپل دښمن ته چې ده سره دښمني کړې ده هغه ته عفو کړي، مګر حق العبد د دوی نسي کولی چې یا د بیت المال مال یا د خصوصي مځکې یا رشوت یا دا بیا نسي کولی چې دوی معافه کړي، ځکه په یو غریب باندې چې هلته ځي او یو عادي غلا کوي، مثلا د بلګې په توګه یو کچالو غلا کوي، دغه لاس غوڅۍ وایي زه د خدای حکم د حد جزا پې تطبیقومه، اما دلته بیا د امتیاز په شکل به نسي کولی دي توبه نعوذ بالله د خدای حکم د پښو لاندې کړي. کسان چې هلته معلوم دي چې مثلا دوی هلته غصب کړی ده، دنګې ودانۍ لري، شتمنۍ لري، یا خلک پیدا کوي، یې دې لپاره په کار ده چې به محکمه جوړه شي، عادلانه محکمه چې دوی باید محکمې ته هم کسي د خپل د عقل هغه فساد او بعضې غصب او د اتهامات چې پدي یا شخصي کسان پرې دښمني لري. بلګې په توګه سوات او دوستان هم روانې مار خپل طالبان وایي چې په لیلي دشته کې 2000 کسان شاوخوا وزلي دي، صحیح ده چې دوی ورته عفو کوي، اما هغه کونډه چې هلته خپل میړه لاسه ورکړی دی، هغه یتیم چې خپل پلار لاسه ورکړی ده، هغه کېدای شي ادا وکړي. دغه مسلې ته دوی نه توجه کوي، نه ورته پام کوي، نه طالبان څه وایي، نه دوی څه وایي، نه دوی وایي چې مثلا زه راغلی یم حاضر یم محکمې ته. دوی تر ډېره بریده پورې داسې فکر کوي چې دوی له بهر نه ځي، دوی خپلو شتمنیو دپاره د خپلو بانکو کې پیسې لري، هغه ترلاسه کوي، ځکه تر اوسه پورې دوی ته کمیسیون د ارتباط یا تماس ونه ویلی چې تاسې څه ته راغلي او څه ورته کوو. همداسې نوره ډله هم د اروپا او امریکا نه بعضې کسان لاړل، د هغوی هم برخلیک تر اوسه پورې څرګند نه ده، نو دا بیا نو نه څرګندېږي چې دا خلک په خپل انګیزه باندې ځي.
بله، مارش صاحب، تاسو تقریبا ټول په یوه تله وتلل، فکر کوئ په دې په دوی کې داسې کسان شته چې په دغو کسانو کې چې تر اوسه پورې ستانه شوي دي، داسې کسان شته چې غلاوې کړې وي او پیسې خوړلې وي یا د چا حقونه تر پښو لاندې کړې وي؟
موږ خو د چارواکو د پخواني چارواکو په هکله باندې بحث وکړ، پخواني چارواکي باندې ټولو باندې اتهام د غلا ده. یو بیا عام کسان لکه دا موږ یو نور دوستان دي په بهر کې دي، موږ بیا نه په حکومتو کې د کار کړی ده او مثلا ډېر پخوا راغلي او نه په غصب کې، نه په غلا کې، نه په بل کې کوم لاس لرو. مثال همداسې نور کسان دي چې هغوی بیا پاک کسان دي، ژمن کسان دي، هېواد ته ژمن دي، نو دوی خو بیا نو په څیزي خامخا نو که طالبان دوی غواړي کمیسیون تماس په خپل اجنډا پر پالیسي و مخته بیای، دغه پر بنیاد بزی ولته به خامخا مصدر د خدمت بکی، خو خپل هیواد زکه سیاسون خو چیزی خامخا بیا دی ته به یو موقف یو څور کول کیږي څوکار کی ساته بزین نه حق و ناس بدون دین څخه خپل دنده هدا اقل خپل دنده چې په خو د لرل خو بعد برته یا کی برته تور تور کی. یو د پخوانی چارواک خبر ده، دغه ټول معلومه مثلا د بادام باغ د امزه کې چاغس کړی دي، ټول معلومه دلته کورنه یا د شورا نزار ډله باندې اکثره هندوان اتهام لري، دلته خپل په لندن کې په سافټوار کې دریت څلوي ستنا یو ورځ مده ما څلوس جوړ کړو دی ویل زمونږ کورنه په غیر قانوني توګه خپل سوي دي هم داسې په نور جوړ کې پارکونه کلاسي په شیرپور کې مثلا غیر استاندارد دی خپل هغه سیمه د بازار دفاع داس ګرام داس په ولایتو کې په د کابل په نور ساحو کې دا خو واضح سرګند مشهور جرمونه دي معلومي څه دغه چا یا یو کس مخکې له شل کالونه پورې هیڅ پیسې هیڅ چای نه درلودل لوت لغړ وو اما بیا اوس تقریبا بودنګ ودانۍ لري شتمنۍ لري بانکونو کې بهر دننه پانګونه کړې ده سرمایه لري پیسې دا له کومه کړې ده سبا محاسبه ونه شي ستاسو کومه کړې ولته ماشومان سو تغذیه کې یتیمان دي ورځ په ورځ 8 میلیونه ماشومان د ولګې ناتار سره مخامد شل میلیونه که افغانان خپل ملګرو ته سازمان اسره غذایي توکي نه لري او په پنځه اویا فیصده افغانان درسته غذا نه خوري دوی دا پیسې او شتمنۍ څه اولته سیګار وایي چې موږ دغوره کومکونه کړي امریکا او بهر افغانستان ته دا خو یو محاسبه غواړي چې دومره کومکونه سوي دا پیسې څه سوي دي
مننه
معلومه خبر ده
مننه مارش صاحب وروسته د په دې باندې خبرې کوو چې د دې کسانو امنیت څومره خوندي دی خو زه غواړم چې له ښاغلي زرمس نه وپوښتم ستاسو په نظر دا کسان ولې افغانستان ته ستنېږي انګېزه د دوی څه ده
سلامونه تاسو ته ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته ګران مل مارش صاحب ته د دې ټول جوړو صاحب مندو سګي تاسو فکر وکړئ چې د کمیشن تماس زاند لپاره یو مشوریت په تلاش کې د طالبانو د اقدام چې دی دا په ظاهري توګه باندې یو ډېر ښه یو پلمه ده چې نړیوالو ته وښيي چې موږ غیږه خلاصه ده او ټول سیاستونو ته ټول خلک چې حتی غټې غټې دوسیې لري دلته راتلی شي ازادانه خوندي دي او څوک پرې غرض نه کوي دوی د موږ وګورو په افغانستان کې د بیان ازادي هغه رقم نه ده لکه په خاچو او نه مدني فعالیتونه هغه رقم دي لکه په خاچو یعنی په مدني فعالیتونو باندې خو تقریبا بشپړه بندیز ده نو په داسې حال کې چې نه د بیان ازادي وي او نه د مدني فعالیتونو باندې کومه ګارانټي نو دا سیاسي چې بیرته ګرځي دا صرف الته ګرځي او یو خبر جوړیږي چې فلانه وزیرم راغی پاکستان وزیرم راغی نو زه فکر نه کوم چې دوی کوم خاص رول التولوبوي یا کوم غیر د افغانستان سیاست او پامیت باندې ولري بل دغه سیاسي چیزي دوی هم غواړي چې خپل ځان ته یو لښت ځای پیدا کړي په حکومت کې کچانس کم هم دی نو دوی په دې تلاش کې دي او هغه خلک چې په غصب کې او دغه نه دي اخته نه دي او لاسونه پاک دي کله شي چې د مشاورتونو او دغه پوسټ باندې ولګيږي کله زه فکر کوم چې دوی به د څه خاص رول ولوبول شي یا به دوی کوم چانس ولري په الحال
په دې ډول کې تر ټولو جګپړی چارواکي لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه خاغلی عبدالله دی خاغلی عبدالله په دې ولسمشر اشرف غنی د جمهوریت ریاست په تیرو دو دورو کې د حکومت شریک پاتې شوی وو او که څه هم امر الله صالح د پخواني ولسمشر لمړی مرستیال وو مګر ټول پروتوکولونه تقریبا دا ډول وو چې عبدالله د دولت دوهم سړی وو له خاغلی غنی نه وروسته د عبدالله لپاره تاسو څه رول وینئ په افغانستان کې چې دای له تقریبا یوې نیمې میاشتې سفر نه وروسته بیا هم افغانستان ته ستون شو یعنی عبدالله څه غواړي د څه په تمه دی په افغانستان کې
عبدالله خپل مخ خپل مقاومت جبهه کې د لاس اور کړی دی د امر الله صالح سره اړیکې شي نو نه د بلخ په خالي والی سره اړیکې شي وي نو کومه تاسو ته وګورو نو ده تقریبا په ډاک باندې پاتې ده او د دې لپاره به بهترین ځای هم دغه ویش طالبانو کې د لګ مخ پیدا کی او لګ زه ورته ترڅو یا شي اړیکې ولري نو ترڅو خوندې پاتې شي عبدالله خو د سي خاص رول نشي له بوله نو بده ته څوک په الحال د سي رول چې دی ولوبې او کوي هم او کوم رول هم ور هم کینو طالبانو ډېر مخالفتونه به سره په کومنس کې پیدا شي ځکه چې عبدالله هماغه چارواکي د امریکا سره هغه تړونونه لاسلیک چې هغه ته بالکل هر شي شنه بیرغونه پورته کړ کته چې د خلکو وجنې کته ته بمباری کوي او که بمباری هم کوي نو غټ غټ بمبونه واچوي څو د طالبان د منځل اچي طالب عبد الله هغه شخصیت دی چې په تیار راغی په هر کې د هغه طالبانو ته ورون د ورور خطاب هم نکاوه چې د افغان ورور په حیثیت ورته یو خطاب وکړي د برادرې حکمتیار په نامه طالبانو ته خطاب وکړو نو طالبانو خدای یو ډېر ښه پریکړه کړې ده چې غیږه خپل اخلاص پریښي ده او حتی د عبدالله عبدالله په شان تي شخصیتونه هغه خلک چې له دوی سره جنګېدلي دي د پریښي دي او دا یو ډېر غټ په میډیا کې دوی لپاره یو ډېر پلس پوینټ ده چې هغه خلک چې د موږ سره جنګېدل دا د موږ ته اوس راځي او موږ بشپړ امنیت نیولا ده
مننه مارچ سه دا کسان چې افغانستان ته ستنه شوې دي دومره تجربه لري چې د طالبانو حکومت د هغولو تجربو نه په خپل چارو کې استفاده وکي د البته د اروان کمیسیون مشر خاغلی وسیق دا خبره کړې و
مننه را بس یو مخکې د سپورتنت زوبر کې اوس حقایق باندې خلکو ته وایو د افغانستان کې لوبه څه ده پردې ده وسم پردیان دا لوبه چلی طالبان ته ډېر بریده پورې اجازه نه لري بعضې کاران ترسره کړي کنی ګوره سل فیصده یا سل سل نه خاوره دوی په لاس کې تر اوسه پورې لسو میاشتو کې دوی ولې خپله کابینه نه ادال دی یعنی مشکل په دې کې څه ده فرصت ساتي وخت ضایع کوي تر هغه چې نړیوال د اوکراین مسلې نه او بیا د تایوان مسلې نه همداسې د سویډن او ناروې دغه مسایل بدحل سي بالغ وروسته راځي د افغانستان مسله حل کوي
د اوکراین مسله خو بیخي د اوس مسله ده یعنی د وروستي دو میاشتو مسله ده طالبان لس میاشتې مخکې تقریبا په افغانستان کې وخت رسیدلی دي له لوبې نه ستاسو مطلب څه دی چې نړیواله ده د لوبه
کله چې په دوه کې تړون لاستیک سه تړون ماهیت بل ډول وکړ موږ درې مادې ته وګورو هلته د حکومت د ائتلافي پاکره باندې بحث شوی و د زعامت بحث شوی و چې په درېیم کس یې طالبانو ته نړیوالو ته قوانی کسان ته دوی ته باید یا ملت ته د منلو وړ کس وي همداسې به طالبان د جمع د پاک سیاسون او کادرونه د افغانستان به حکومت به جوړوي د درېمه ماده کې دا په واضح راغلي چې یو ائتلافي حکومت به وي او په د بین افغاني خبرو په پایله کې به راځي دا لوبه بدله شوله د اشرف غني به فرمان ورکوي موقت اداره به جوړیږي د امارات کلمه به طالب ته منسوبه وي د راتلونکي حکومت په زور نه وي دا سناریو بدل اس په بل ډول لاړل خوانی حکومت چارواکي ته وویل چې تاسو وزله خارونه حکومت ورته پریده دی حکومت په لاس واخیست اما دوی تر اوسه پورې یو مشروعیت ملي نه لري
چا ورته وویل چې وزې له وطن
دا غرب امریکا او خلکو چا څه لوبه کوله وسم امریکا بورز او وزیر خارجي ویان دی د پوزیان ویل چې موږ په افغانستان کې وسم څار کوو معنی دا چې ډرون تیاریزه او څار کوم دا اوس په ننګرهار په خوست په دې جو کې تیاری لیدل شوی الوتکې کې په سفارت امریکا کې اوسم انګریزان او په امریکایان ستاد په نوم د دې چې موږ محافظت دې سفارت کوو
مارچ سبب خی د دې څار مسله خو ډیره واضحه ده دوی پر په افغانستان کې پر هغو تروریستي ډلو چې د امریکا امنیت ته د دوی په وینا خطر پیښولی شي څار کوي مګر فکر کوي چې امریکا تر اوسه پورې د افغانستان په مسایلو کې دخیل ده یعنی طالبانو ته لارښوونه کوي چې دا وکوي دا م کوي
بلکل بلکل دوی ویلی چې موږ هر وخت کولی شو افغانستان ته بیرته لاړ شو د خپل امنیت کې کله ګواښو نو دا خبره معنا یې څه ده چې هلته ازادي او استقلال نه شته نو چا موږ په زور ویستلی موږ بیرته کولی شو لاړ شو دا یو مسله دومه خپل امریکا یا د امریکا متحدین یا ستراتیژیک ملګري یې ګورې تاسو د غوښتلی چې قطر یا ترکیې ته د افغانستان هوایي ډګرونه په لاس کې ورکړي په دې مسله کې اوس حساسیتونه موجود وو ځکه قطر او ترکیه دواړه هغه هېوادونه دوی داعش په خپل لاس جوړ کړ او هرې خواته انتقال کړ بیا اوس امارات متحده عربي یا د دوبۍ له خوا نه دا هغې راوستلي دي مثلا د میدان هوایي څلور کنټرول دوی ته لاس کې ورکوي کنټرول د هوایي ډګر معنا دا چې کنټرول د افغانستان په لاس ورکوي داسې څوک ځي او څوک راځي او څه کوي او څه نه کوي دا مسایل به څوک کنټرولوي څوک په دې باندې پوهېږي روسیا چین د سیمې هېوادونه په دې باندې ټول خبر دي وخت د ډاکټر عبدالله د کرزي غږ وسه دوی ته هدایت سوه ده ستاسو په افغانستان کې اوسه کرزی د دې لپاره چې په هغه وخت کې خلک وهم کې وو او بل د دوی د فرمان د عفو باید رعایت شي هغه ته ګارنټي او تضمین ورکړ نه وي څه دیارلس کاله او زعیم د افغانستان ته څه ټول بمبار
له بحث نه لرې لاړ نه شو مارج صاحب بخی د دې تجربه خبره چې ما مخ کې یاد کړ د زل تاسو نه بیا هم پختم خو غلم دې ام دغه ورسته خبرو یا تفسیر په باب مو د خغلی زرمست نظر پختم. زرمست صاحب کلن راته وای اس خغلی مارج وای چې امریکا د طالبانو په پریکړو کې دخیله ده او بیا د هوایي ډګرونو مسله یاد کړه، څومره دخیله ده فکر کوي امریکا یا نور لویدیځ هیوادونه د افغانستان په چارو کې، مخصوصا دا چې طالبانو ته لارښوونه کوي چې دا وکوي دا مه کوي، که دومره دخیله ده بیا ولې په رسمیت نه پیژني؟
ګورئ، دا ډېره مشکله خبره ده چې موږ وایو چې امریکا یا بل هیواد څومره دخیل ده په دې پلانونو پریکړو کې چې طالبان یې کوي، لیکن دا ویل شو چې کوم پریکړه چې کیږي ټول نظر سنجي کیږي، د امریکا خوا هم دې کې سنجول کیږي، د همسایګانو خوا هم په دې کې سنجول کیږي او هماغه رقم پریکړه کیږي. که چېرته طالبانو دې ته فکر نه کولی یا دا سوچ نه کولی چې منتخب نړیوال لري نشي، نو فکر نه کوم چې دغه چارواکي چې د دوی په وینو لاسونه سره دي او په افغانستان کې دا رقم ګرځېدلی لکه څنګه چې ماري جوړي دا دوه چارواکي چې دي د تر ټولو نه زیات ګرام خلک بلل کیږي په افغانستان کې، خصوصا د طالبانو د پرځولو په وخت کې، نو اوس چې دوی راځي نو دا یو ښه کار دی.
مننه. اول تاسو راته وایست زرمست صاحب، بیا به بیرته بیا هم په همدې مسله د ښاغلي مارج نظر و پوښتو، ستاسو له نظره دا کسان چې افغانستان ته ستانه شوي دي، زرمست صاحب تجربه لري، اکثره دا چارواکي په پخواني حکومت کې او د پخواني حکومت تقریبا ډیره برخه چارواکي په فساد تورن و، او دا تورونه هم و چې کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، دا کسان چې راستانه شوي په کومه ډله کې دي؟
دسه د چې دغه خلک چې مخکیم په دې خپل پوسټونه باندې کار کول اکثره اهل کار نو، او د چې راضي او یو هیواد دا بهترین کار دی چې یو حکومت د ټول خلکو سره مشوره واخلي، د غوډي تجربه څخه ګټه واخلي او هغه سره خبرې وکړي، هغه سره په تماس کې اوسيږي، او د یو جنگي ډله یا یو مخالفه ډله ته یو چې هغه یو رقم پریکړه فیصله کوي. په جمهوریت کې هم دا رقم په هر شي باندې انتقادونه کوي، هر شي کې مخالفتونه کوي، بیا چې حکومت راشي بیا هغه ډېری هغه خالي پریکړه چې هغه تیر حکومت کړی دي دوی هم هغه مخکوي، ځکه چې هغه د هیواد په ګټه باندې. نو په دغه سي مسایلو کې د دغه وزیرانو د دغه لړپوړو چارواکو مشورې ډېری اړینې دي، او طالبانو ته دا پکار ده چې دغه خلک نورم را دعوت کړي، دوی ته یو خاص کمیشن وټاکي یا یو ځای ورته مقرر کړي، دوی ته معاشات مقرر کړي، دوی سره مشورې وکړي په چارو کې او دوی د تجربه څخه ګټه واخلي.
مننه. اوس مارج صاحب ستاسو نظر.
ګوره، دا خلک کاملا تجربه لري په غلا او چورو فساد کې، د مده واقعت خبره ده، قحط رجال نه دلته په بهر کې او په ډیر مسلکي ژوند پاک اسان دي. که رښتیا طالبان غواړي له دوی مسلک نه، دوی له پوهې نه، پروفیسری نه، پروفیشنلي نه استفاده وکړي، کسان تسته نه دا بدنامې چیرې دلته راځي. او بل دا په سره درته وایم، بعضې ځینې چارواکي نه ځي، هغه لیږل کیږي، دوی لاس پوچې و نور ګاونډیانو ته، سیمې نور هیوادو ته، دښمن کسان دي. دا فشار چې په طالبانو د سي ائتلافي حکومت ته ده، کنه افغانستان کې مطلق ائتلافي حکومت، له سوریې نه ډېر ائتلافي حکومت، له ایران، له تاجکستان نه ډېر، که پاته له پاکستان ډېر ائتلافي حکومت ده، هلته خو یو کورنۍ یا یو قوم حکومتونه کوي، مدلته مطلق ائتلافي ماندی بانه ورته کې چمدا کسان راوي.
دلته هم په افغانستان کې هم یوازې د طالبانو حکومت دی، یعنی یو ډله ده،
کډاله د پنګستان کې یو ګوند اكيد مرمر چا تاق ورکې پم دا اوس مزبک او زازارا تاجک پنشره ټول په حکومت کې سره مرم پیدان کې خپل نه سنی اجازه نه بلوچ اجازه نه ترک اجازه نه
ولې په هر صورت دا د ډیر لوی بحث مسله ده. دا د پروګرام په وروستیو دقیقو کې یو خبر سره رالنډ کو،
بالکل ده،
فکر کوي چې طالبان به دوی ته د کسانو ته دندې ورکړي
کچېری اجازه ولري د کارت طالبان، بیا بالکل ارڅ کولای شي. ما وخت مې د ډاکټر عبدالله څخه پاتې سپه غوښته د تایید ورکړه، ځکه د مقامت مساله و هلته پنجشیر کې ډېر لوی لوی سلایب ذخیرې پیسې چې په هغه باندې کرزی او اشرف غنی یو وخت دوی ډاراوه او هغه د 300 جنرالان هم جوړوله، هر څه په خپل سر هم کوله. دغه امریکا او غرب غوښتل چې دا به تصفیه سي، دغه لپاره د مقابلین په ویره وه چې مثلا که چیرې طالبان لاړ سي امریکا ووځي، امریکا پلان درسته د جنووزي تړون لاسلیک د ویتنام مسله نه سي، چې هلته جنوسایډ ونه سي، کورنۍ جګړې ونه سي، ملامت نه سي. هغه وسلې اخیستو دپاره عبدالله دلته کښېناوس، ته به کښېنه، ته به نه وځې، تضمین هغه یې ورکړله. دې لپاره چې پس ته بیا ډېرې چیغې وویل چې ماته اجازه نهسته، اجازه نهسته، د هندوستان ته بوته، بېرته خپل ځای ته راغی. هغه وسلې او هغه تصفیه کول د دغه دوی مطلب و چې نور دوی تهدید جوړ نه کړي، یا د هغوی له وحد له خپل ډار نه چې هله طالب سره ډېر جنګونه کړي وو، ډېرې جنایتونه کړي وو لنډغرانو، دې له ډار نه خپل دوی مقامت ونه کړي. هغه مسله یې حل کړله، مقامت وسله ټول راټوله شوله، بېرته پروژې چې اوس نه داعش جوړېږي، القاعدې جوړېږي، دا جوړېږي، هغه نورې مسلې دي. او همدې ته ما خلک مجبوري چې موږ ډلو ته ورسې، ځکه جګړه په افغانستان کې، بې ثباتي په افغانستان کې هم د ګاونډیانو د نړیوالو په ګټه باندې ده. موږ چې ګورو موږ مشکل په دې کې دغه حالات ګم ده. طالبان یو اساسي قانون نه جوړي، طالبان یو د انجلکانو مکتبونه ښوونځي نه پیل کوي،
بیا هم لباس نه لري نه ځو مارج سبو بخي،
یعنی مطلب دغه حالات چې ورته ګورو دسه ګونګ حالات کې موږ په دې باندې فکر کوو چې دا لوب پردی ده.
صحیح ده، مننه ډېره زیاته. فقط وروستیو دقیقو کې یو لمړی د زرمست صاحب نظر پوښتمه، د خلک چې افغانستان ته ستنېږي دا پخواني چارواکي څومره د دوی ژوند خوندي دی؟ زرمست صاحب،
موږ تاسو کې ګورو د طالبانو د ټولو لاغه پلس پوینټ چې دی هغه بشپړ امنیت، اوس په ټول افغانستان کې تقریبا هر ځای خوندي دی، او څو پرې چې طالبان د دوی ژوند خوندي پاتې کول غواړي تر هغو پورې به دوی خوندي هېڅ تهدید ورته نشته. خو که چېرته د شمالي مقاومت وغواړي چې دلته یو مسله ورانه کړي، نو کولی شي چې کېدای شي چې د هغوی د خوا یا د داعش د خوا دلته یو تهدید موجود وي. خو بیا هم طالبان بشپړه واک لري، او تر څو پورې چې دوی وغواړي چې دوی خوندي پاتې شي، نو زه فکر کوم چې دوی په بشپړه توګه باندې خوندي دي.
دا ویره څومره شته چې د طالبانو خپل کسان به د پخواني چارواکي په نخښه کړي؟
طالبانو ته کوم ګورو دوی چې هر فکر کړی دا د غي بالکل یې په عمل کې پیدا کړی دا، او طالبان په دې کې یو ډېر ښه ریپوټیشن لري چې د خپل مشرانو وادي چې کړی دی هغه په عمل کې پیدا کړی دی. نو زه فکر کوم چې در د بل هر حکومت څخه د طالبانو ضمانت ډیر قوی وي، او چرغوی وغواړي چې یو چاته اسنو نتور کې، نو بالکل دا د باور وړ کې، او په دې باندې نړیوال هم قناعت لري.
ډیر زیاته مننه. ورسته پښتنه بیا هم له معارج صاحب نه کومه، بیا هم د همدې پخوانیو شخصیتونو یا پخوانیو چارواکو د امنیت په اړه ده. دوی لڅنه ډاډه دي، یعنی فکر کوي چې طالبانو به دوی ته د دوی د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی وي چې راغلل او افغانستان ته بیرته راستانه شول خپلو کورونو ته؟
امنیت خو څنګه سي زرما سویل په افغانستان کې بشپړ امنیت ته کومه ستونزه نشته، او طالبان هم تقریبا د همدوز د کرزي رئیس عبدالله په کورونو طالبان پیره کوي، یعنی هغه خپل امنیت ساتي. دا که چیرې خدای نه خواسته په کومه سیاسي توطیه کې یا سیاسي موخه اهداف له خوانه لو ډل له خوانه د یو خاص موخه لپاره که چېرې لپاره که دوی ترور کېږي، هغه بیا بل بس هغه نو هر څوک ترور کېږي، هغه امنیت خو دا ستاسو د داعش نوم پرې ورکي، یا مثلا د خپل ډله نوم پرې ورکي، یا دو شخصي دښمني نوم پرې ورکي، د یو خاص موخه لپاره خو هر حالت کېدلی سي، هر څوک کېدلی سي. اما په ټوله کې دوی ته څوک څه نه وایي، او بل په زمن کې دوی څه تللي دي بیا هم زه تاکید کوم چې دوی له نړیوال یا د خپلو لاسپوڅ ورته کوي د هغوی ضمانت او ګرانټي، خصوصا د پاکستان له خوانه.
مننه. او خبره به په دې سره راون غاړو او پای ته به ورسو. مارج صاحب، چې فکر کوي ستاسو په نظر د طالبانو خپل کسان د مخ کې مال کاغلی زرمست نه مو پوښتل، د طالبانو د خپلو کسانو نه څومره ویره شته چې لکه ځینې نور پخوانی دولتي چارواکي چې په افغانستان کې پاتې وو او نه ووتلي، لکه هغوی چې په نخښه کړل سرتیری مثلا پخوانی د پوځ او د امنیتي ځواکونو قومندانان په نخښه کړل، همدغه سي به دوی ته د خطر پیښ کړي؟ کلان راته وایست
د ټیټو رتبه کسانو د لوړ رتبه کسانو یا مشهور کسانو دا فرق موجود ده. هغه ټیټ کسان په خوان باندې تاسو کته طالبانو مشران په قطر کې د امریکا او غرب نړیوالو سره ناست و. د یو شخص په اسمان شخصیت روسیې ته چین ته سفر نه کول، اما مخ امریکا هم دغه عسکر طالب ته په تورست په نوم باندې جنګ سره کوي او زندان ته اچوي مړکوي او لوبې وې روانې مثلا دا دا وایي. اما که چیرې داعش وغواړي چې مثلا طالب بدنام کړي او بل کس وغواړي طالبان بدنام کړي، دا وزن یا خپله طالب ووایي چې دغه پروسه نه خلک وډره کړي چې رانسي یا نه پالیسي نه وي او دوی دا کار وکړي، هغه بیا سیاسي لوبې دي کېدای شي داسې قرباني شي دا کسان او بغیر له غنه څوک غز نه ورته کړي. دا طالبان د شهرت دپاره د نیک نوم لپاره ښه دي چې دي هلته راځي، اما وګورو چې دوی ته اوس څه ورکوي، څه امتیاز دنده ورکوي که نه ورکوي، ځکه نور خلک تشویق شي.
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو 25 دقیقې بحثو په دې خبرونه کې زموږ میلمنو پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معارج او د بشري حقوقو د مسایلو کارپو له قانون څخه د سرغړونې په نوم د کتاب لیکوال بشیر زرمست له دواړو میلمنو نه مننه کوو او له تاسو هم مننه کوو چې د خبرونه مو تر پایه واورید. د 25 دقیقې بل اونیز بحث پورې مو په خدای سپارم.